وبتصريحات أتى بها عقب لقائه نظيره الصيني وونغ يي في بكين أوضح عراق أن المباحثات الثنائية شهدت تقدما نسبيا وتم التوصل لتفاهم جيد مقارنة بالجولات السابقة ما يفتح الباب لاستمرارها في المرحلة المقبلة. هذا وناقش الوزيران الإيراني والصيني جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. أكد قائد حركة أنصار الناس عبد الملك الحوثي أن الكيان الإسرائيلي يعتمد على التجويع كوسيلة من وسائل عبادة الشعب الفلسطيني والضغط لتهجيره القسري من غزة، وقال أن إسرائيل تعتمد الاستهداف والإبادة الجماعية كأسلوب في تعاملها وسعيها لتحقيق أهدافها في غزة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي متعاطف أكثر من أي وقت مضى مع الشعب الفلسطيني وينبغي استثمار هذا العامل المهم. وأضاف السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي عاجز عسكريا في قطاع غزة، لذلك يلجأ للأكاذيب والمسرحيات التي يصور بها تحقيق إنجازه. نستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله.
ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমাদের কাছে রয়েছে হযরত ফাতিমা সাইফা, যাদের রয়েছে সমস্ত বিশেষ ঘটনার বিবরণ এবং সমস্ত শাসক। আমাদের কাছে রয়েছে আল জামিন নামের দলিল, যাতে রয়েছে রাসূলুল্লাহ বাণী এবং ঐশ্বর বাণী আমিরুল মোমিন হযরত আলী নিজ হাতে রয়েছে। এতে রয়েছে মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সবকিছু। অনন্য চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী ইমাম সাদিক আলাইহিসসালাম ছিলেন অত্যন্ত জনশীল। তার পিতার শাহাদাতের পর মুসলিম জাহানে তিনি ছিলেন জ্ঞানের সবচেয়ে বড় উৎস। ইমাম সাদিকের কাছ থেকে 4000 রাবি হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন। ইমাম তার ছাত্রদেরকে ফিকা, হাদিস ও তাফসির ছাড়াও গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রের মতো বিভিন্ন বিজ্ঞান শিখেছেন।
বিখ্যাত ফকির মোহাম্মদ বিন মুসলিম জুরারে দার্শনিক হিসাম আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত মুফাজ্জল ও সাফাওয়ান এবং গণিত ও রসায়নের জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত জাবির ভাইয়ানের বাস্তব গড়ে উঠেছিলেন ইমাম জাফর সাদিকের জ্ঞান। এছাড়াও বায়েজিদ বোস্তামী, হাসান বসরি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইয়াহিয়া ইবনে সাইদের মতো বিশ্ব বিস্তৃত মনীষীরা ছিলেন ইমাম জাফর সাদিক। মালিকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, জ্ঞান ইবাদত ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে জাফর ইবনে মুহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে কোন চোখই দেখে, কোন কানই শোনেনি এবং কোন মানুষ কল্পনাও করত। মালিক ইবনে আনাস ইমামের কাছ থেকে হাদিস বলেন।
হানাফি মাযহাবের প্রধান আবু হানিফা বলেছেন, আমি জাফর ইবনে মুহাম্মদ
ফাদাত মাসাদির তরবিয়াত বিস্তিহাদি 55
Pamoja na hayo yote
أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي وإصابة 7 على الأقل شمالية قطاع غزة مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية. وذكر الإعلام العبري أن الحدث شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للضلوع على قوة إسرائيلية، وأشار إلى أن سلاح الجو كسر القصف والمنطقة في محاولة لإجلاء القنوص والمصابين. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الصهاينة واضطرادهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق غزة، كما سبق ذلك مقتل ضابط من كشف السيف الذي نفذته كتاب القسام في بيت حانون. قالت سرايا القدس أن مقاتليها بمخيم بلاطة في نابلس وقفة الغربية استهدفوا الرصاص قوة دمجات تنظيمية، وأنهم يواصلون التصدي لها على محاولة عدس بكل كرم. اعتقل قوات الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه ومحاذرة مركبته عند دوار جنوبي المدينة، فيما اقتحم أكثر من 20 مستوطنا من المسجد الأقصى خلال عدة اقتحامات صباحية اليوم. وفي طور آخر هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أهالي بلبو سنجر شمالية رام الله وأطلقوا 5 نار وقتلوا من المركبات وأراضي زراعية، كما أصيب 5 فلسطينيين وأطلقوا 20 في قرية
بارك
الله فيكم. الأمريكي كوري ميرو محرزات في دمشق مرضين كوريين اتقالية هذا الشهر نقل خلال الشروط رفع العقوبات وتحقيق السلام مع الكيان الإسرائيلي. وأوضح النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا أن زيارته إلى دمشق كانت غير رسمية وهدفت إلى جمع المعلومات، مضيفا أنه سينقل رسالة من الشرع إلى الرئيس الأمريكي ترامب من دون أن يكشف عن محتوى. وأبدى الشرع بحسب ميروز انفتاحا على مناقشة المخاوف الأمريكية، مشيرا إلى اهتمام دمشق بالانضمام لاتفاقات إبراهيم في حال توافرت الظروف المناسبة. ختام النشرة مع أول رئيس. عراقشي يقول أن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. السيد الحوثي يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يعتمد التجويع كوسيلة لإبادة الشعب الفلسطيني. ومقتل جندي صهيوني وإصابة 7 على الأقل شمالية قطاع غزة.
Leo ni Alhamisi tarehe 25 mfungo mosi Shawwal mwaka 1446 Hijria sawa na Aprili 24 mwaka 2025 miladi. Siku kama ya leo miaka 1297 iliyopita Imam Jafar Sadiq mmoja wa wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwa shahidi kwa amri ya mtawala dhalim wa Kiabasi Mansur Ad-Dawaniqi. Imam Sadiq alizaliwa mwaka 83 Hijria katika mji mtakatifu wa Madina. Alishika hatamu za kuongoza umma wa Kiislamu akiwa na umri wa miaka 31 baada ya wazee wa shahidi baba yake Imam Muhammad Baqir. Imam Sadiq alayhi salam ambaye kipindi cha uongozi wake kilisadifiana na zama za mapigano makali kati ya watawala wa Kiimamu na Kiabasi, alitumia fursa hiyo kueneza elimu na maarifa sahihi
katika Uislamu.
Alifanikiwa kulea na kutayarisha wasomi hodari katika taaluma mbalimbali kama tiba, kemia, hisabati, nujumu, hadithi na kadhalika. Jabir bin Hayyan ambaye anatambuliwa hii leo kuwa ndiye baba wa elimu ya kemia alikuwa mwanafunzi wa Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam. Kushawishi kwa Imam kuendelea kwa kasi katika ulimwengu wa Kiislamu, jambo ambalo halikuwafurahisha watawala wa Kiabasi. Hatimaye mtawala Mansur Dawanfi aliamuru Imam akausoma mtukufu huyo aliyowashahidi kwa sumu hiyo katika siku kama ya leo, na akazikwa katika makaburi ya Baqi huko mjini Madina. Siku kama ya leo miaka 1473 iliyopita, kwa mujibu wa mahesabu ya wanahistoria wengi, iliasisiwa kwa mara ya kwanza taasisi ya kuandika na kutarjumu vitabu duniani hapa nchini Iran. Uamuzi huo ulichukuliwa na Khosrow Anushirvan, mfalme wa Sasani hapa nchini. Taasisi hiyo ilijengwa sambamba na maktaba na ilikamilishwa kujengwa mwaka huo huo. Vitabu tofauti vilikusanywa kutoka maeneo mbalimbali ya dunia kwa ajili ya kutarjumiwa. Mfalme huyo alimtuma daktari wake kwenda nchini India kwa ajili ya kukusanya vitabu kwa ajili ya shughuli hiyo. Tarehe 24 Aprili mwaka 1916 kulianza harakati ya tatu ya raia wa Ireland kwa ajili ya kupata uhuru wao kutoka kwa serikali ya Uingereza. Harakati hiyo ilienda sambamba na kujiri kwa vita vikali vya kidini baina ya Waprotestanti na Wakatoliki. Vita hivyo vilimalizika kwa kufikia makubaliano baina ya David Lloyd George, waziri mkuu wakati huo Uingereza, na kiongozi wa harakati ya raia wa Ireland waliokuwa wanataka kurudi tena hapo mwaka 1920. Na siku kama ya leo miaka 98 iliyopita, inasadifiana na tarehe 24 Aprili mwaka 1927, chanjo ya BCG kugunduliwa. Chanjo hiyo iligunduliwa na daktari wa Kifaransa Albert Camus na Guérin baada ya kufanya uchunguzi kwa miaka mingi. Chanjo ya BCG hutumika kukinga maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu au TB. Kugunduliwa chanjo hiyo kumepunguza vifo vya watu wanaopatwa na ugonjwa wa TB duniani kote.
এবিপন্টের কারণে আয়াতের প্রচুর অর্থকে প্রস্তুত করা হয়েছে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অর্থ এই আয়াতের প্রচুর আয়াতের পরিবারের পরিস্থিতির সব বিষয়ের তত্ত্বাবধান বা অভিভাবক বলা যায়। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানে পরিবারকে বৃহৎ সমাজের একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিয়ের মধ্যে এই পরিবার গঠন সময় এবং সন্তান সন্ততি জন্মের ফলে পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই পরিবার সমাজের একজন পুরুষের পরিবার তা না হলে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি পবিত্র কোরআন নারী ও পুরুষের দুটি কারণে পরিবারের পরিচালক বলে প্রথমত পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে শারীরিক দিক থেকে বেশি শক্তিশালী, আর তাই পুরুষের আয় উপার্জন ও পরিশ্রমের ক্ষমতা। আর দ্বিতীয়ত হল জীবনযাপনের সমস্ত খরচ, যেমন খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ও জীবনযাপনের অন্য সব খরচ যোগানোর দায়িত্ব পুরুষ বা স্বামী যখন কোনো অন্যায় করে বা স্ত্রীর জন্য বৈদের অস্বীকার করে বা স্ত্রী জীবন বিষয় করে ধরে, তাহলে স্ত্রীর এমনকি প্রয়োজন
সামগ্রিকভাবে এটা মনে রাখবেন যে পারিবারিক পরিবেশে পুরুষের প্রধান অনুক্রমে স্ত্রীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব, নারী ও পুরুষ তথা মানুষের মধ্যে সৃষ্টিত্বের মাপকাঠি যদি উপদেশ দেওয়া এবং যদি এরপর তাহলে স্ত্রীর অবাধ্যতার মাত্রা অনুযায়ী অনেক সময় স্ত্রীরা কথাবার্তার মাধ্যমে স্বামীর অবাধ্যতা, এক্ষেত্রে মৌখিক উপস্থিত কখনো কখনো স্ত্রীরা কাজ করার মাধ্যমে স্বামী, এক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে এবং স্ত্রীর সজ্জা কিন্তু অনেক সময় স্ত্রীর অবাধ্যতার মাত্রা হয় অত্যন্ত কম। এই অবস্থায় শারীরিক খাতে তাকে শাসন করা, একইভাবে স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালন বিহীন তাহলে বিচারকের মাধ্যমে তার বিচার এবং প্রয়োজনে শারীরিকভাবেও তাকে শাসন করতে হবে, কারণ স্ত্রীর ভরণ পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব সত্ত্বেও তা থেকে বিমুখ হওয়া স্ত্রীর অধিকারের লঙ্ঘন এবং তাই বিয়ের চুক্তির লঙ্ঘনের দায় আদালতের স্বামীর বিচার হবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত হওয়ায় ইসলাম এ ধরনের
সমস্যা। Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, shukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeeni msiache kuyategea sikio ya matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային հարցան
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի միջոցով Քեշիշյանն է, հարգելի մկնդիր, ձեր հյուրն է Իրանի բանցարի դեմքերի ծանոթացման նվիրված համատեքստի նոր համարում։ Այսօր ձեզ կծանոթացնենք իրանցի մեծ միսի Խաջե Յուսե Համադանի։ Հուսով ենք, որ մեր այս հաղորդումն ձեր ուշադրության կարժանի։ Ինտերակցիա ابو یعقوب، یوسف، ابن حسن، روزان جرسی، همدانی، هزار کارسون این دوکانی زنبل همدان کاغاکینگیز بوزان جرد گفت. از گوه میچه منگول مری گوهنز عباستانو چند ترابل شنه ویت هیتو عبر بیت. خاجه یوسف همدانی دارکان قرکچون استانالو دستوت دارکان حسابون غورفون وقتاد یو نظامی دیپروچون جمعاکی حیطنی اسلاماگیر شیخ ابو اسحاق شیرازی مد اسلاماکان اگلتنیر یو اولیسکی دوچون استانالو. شیخ ابو اسحاق شیرازی بود آی خوریجی نظامی دپروتی کنورن نگوزو چشنی چنایت ایرکو پیفتاری که خاجه یوسف همدانی برز دستو ایرونوز اشکر کنید. آی خوریجی بغداد تاربر لغنکیری حتکا بس همبالی یف شافعی اسلامگیتنری میچه بیچار کنیری مصفر زرکنید. آی مکنوز دی پاچارو خاجه یوسف همدانی بودتاچه ترامبان چانمج یف تاریبی آنسیف آفتن بچونی تاریبانه որպես քարոզիրդ իր սուսի վերադարձան բաղդատ և սկսել ուսուպչություն անել քարոզել նում նեզամի է դրոցում։ Բաղդադի հայտնի ուսուցիչների մոտ ուսաներուց հետո Խաջա Յուսեֆը մեկնում է Սպահան, Սեննան ու Խորասան և ծանոթանում է ժամանակի հայտնի շեյխերի, այդ թվում Շեյխ Աբու Աբդուլլա, Ջովեի, Շեյխ Հասան Սեննանի և հատկապես Շեյխ Աբու Ալի Ֆարմադիի հետ։ Խաջա Յուսեֆը միստիցիզմը հետևում է վերջինը, ապա մեկնում է Սամարան, Բուխարա, Մար և Հարատ և դաստիարակում են բազմաթիվ աշակերտներ։ Մարհուն բնակություն հաստատած շրջանում հետևորդների կրթման ու կարոզման համար եզակի խոնգահ է ստեղծում, որտեղ շատերը ճգնությամբ էին զբաղվում։ Իբն Խալկանը նրա խոնգահը եզակի է բնութագրում, իրանցի պատմագիր Սամաին, որը Խաջա Յուսեֆ Համադանի մասին առաջին տեղեկությունները փոխանցել մեզ,
բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ, գրան ուրիդունկո, ասսալամու ալեյքում, դա Տեհրանն է, դա Իրանն է, իսլամի ջումհուրիաթ
քաք հադիր պատմահ մասնավին գրումներից հետո որոշ ժամանակ Շեյխ Յուսեֆ Համադանի դպրոցի خواجه یوسف از اکنون شکرت نمی‌کند. خواجه عبدالخاله، خواجه دوامی نیاسی می‌ستیزمون نداره. اول هیچگاه این درآمد بود، باعث فیلم همایی کوچیک جانات بود. نقش باندی آنلود این چه سوپی نیام نمی‌شود. خواجه یوسف همدانی نداره. نقش باندی آنچون می‌داریش نقش Համոզված է բարս աշխատության բանդակություն, ինչպես նաև նրա անվան ծննդյան բաշտանան տրամբոց տեղեկություն է նրա մստեցրած խոզտանի, իրանցի հիշատակ մնացած միակ աշխատությունը օթալ հայացքն է, որը չնայած փոքրծավալին
نجدد التحايا والمراحب لكم أيها الأفاضل وبضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمسؤول السياسي من بيروت ومحور حديثنا حول تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يتمتها
دكتور من يوم آدم يوم مسلم من نقل أو من أي
محاولات إعادة الانتشار داعش في العراق يعني إن علينا رفض هذه المحاولات الداعشية
دیران بهر می چور وزیر و یو زل بیا اروپا تا د ډیپلوماسۍ وړاندیز کوم د اسرائیل په سیاسي حلقو کې د ایران او امریکا د خبراتو د پرمختګ له امله غوسه و اندېښنه زیاته شوې د ایران او پولند دواړو اړیکو په پراختیا ټینګار شوی دی او د اسرائیل په برید کې یو فلسطیني خبریال د خپلې مېرمنې او زوی سره په شهادت رسول شوی دی
صحيح.
الشعب المطلوب
الحديث
والصلاة
بسم الله الرحمن الرحیم اوس هم بشپړ خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رحمتي وایي د ایران او د اروپایي هیوادونو فرانسا جرمني برتانیا اړیکې په وروستیو کلونو کې لوړې او ژورې تجربه کړې دي. هغه زیاته کړې که موږ وغواړو یا نه دا اړیکې اوس د ژوروالي په حالت کې دي. ولې هره خوا خپله ځانګړې روایت لري. اوس وضعیت د دواړو خو لپاره زیات تصور کړی دی. هغه په خپل اکسپانډ لیکلي تېره سپتمبر په نیویارک کې کله چې ما د دریو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او نورو اروپایي سیالانو سره ولیدل د خبرو اترو وړاندیز یې ورته وکړ. ما وویل دا چې د مقابلې پر ځای همکاري غوره کړو، نه یوازې د اټوټ موضوع په اړه بلکې په هره بله برخه کې چې موږ ګډې ګټې او اندېښنې لرو له بده مرخه هغوی یې سخته لاره غوره کړه. تېرهفته د کړي زه یو ځل بیا د ډیپلوماسۍ وړاندیز کوم. په مسکو او په ګډ کې د وروستیو مشورو وروسته زه چمتو وم چې لومړی ګام د پاریس، برلین او لندن سفر سره واخلم، خو درې اروپایي هیوادونه ونه غوښتل. د ایران ډیپلوماسۍ دستګاه دغه مشر وایي اوس توپه د اروپایانو په میدان کې دی. دوی دا فرصت لري چې ځان د ځانګړو کمزورونکو ډلو له نفوذ څخه خلاص کړي او یوه بېله لاره جوړه کړي. د ایران او پولنډ د بهرنیو چارو وزارتونو د ډیپلوماتانو په خپله مشوره کې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو یادونه کړې او د متقابل احترام او ګډو ګټو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د ساتنې او پراختیا لپاره پر خپل ارادې ټینګار وکړ. د ایران او پولنډ سیاسي مشورې ناسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په تهران کې ترسره شوه او دواړو خواوو د سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مطالعې او فلسفي برخه کې د دواړو ښیزو اړیکو او همداراز د وروستیو سیمه ییزو نړیوالو تحولاتو په اړه نظرونه تبادله کړل. دې ډول ورته چې اوسمهال پولنډ د اروپایي ټولنې د دوره‌یي مشري هم پر غاړه لري. د زونیست رژیم سرچینو افشا کړي چې د دې رژیم سیاسي حالتې د ایران او امریکې د خبرو اترو له پرمختګ څخه سختې حیرانۍ او غوسې سره مخ شوي دي. د اشغال شوي سیمې جروزل علم پوست ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د خپلو سرچینو په حواله چې هغوی با خبره بللي افشا کړي چې په اسرائیلو کې سیاسي او امنیتي حالتو د ایران په اړه د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریسکي د څرګند بدلون له امله شوکه شوي دي. د راپور زیاتوي چې اسرائیلي چارواکو په ځانګړې توګه د امریکا او ایران ترمنځ د یوه نوي احتمالي تړون د پرمختګ نښو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران او روسیې ترمنځ د کلتوري همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې وشوي. په روسیه کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالي او د روسیې د کلتور وزیر اولاګو لوبیمو او ترمنځ د کلتوري همکاریو پراختیا په موخه لیدنه شوې. کاظم جلالي د روسیې د کلتور وزارت له همکارۍ څخه په مسکو او سنت پیترزبورګ کې د ایران د کلتور او هنر ورځو په پرتمینه توګه ترسره کېدو له امله خوښي څرګنده کړې. هغه ویلي هیله مند یو چې دا غونډه په ایران کې هم په ښه توګه ترسره شي او موږ په تهران کې د ګډ کلتوري کمیټې له جوړېدو هڅه لرو. د روسیې د کلتور وزیر په دې لیدنه کې د ایران په کلتوري اونۍ کې د روسیې هنرمندانو د پراخه او متنوع ګډون لپاره د پلان جوړونې خبر ورکړی دی. هغې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتور او هنر په برخه کې د ګڼو اقداماتو د پیل کېدو یادونه کړې ده. په کوټه کې د ایران اسلامي جمهوریت د سر کونسلګرۍ سرپرست د پاکستان لاریو لپاره د ایران هرې کمېټې ته د اسان سفر پرېسانتیو یادونه کړې او د پاکستان پر دولت ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو په حدودو کې د سوداګریز ترانسپورټ د روانولو لپاره جدي هڅې وکړي. علي رضا رجایی چې تېره اونۍ د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز په دربار کې د ایران د سر کونسلګرۍ د نوي سرپرست په توګه خپل ډیپلوماتیک دندې پیل کړې. د دې ایالت د دولت او خصوصي سکتور له مسؤلانو سره د خپلو رسېدلو په دوام د پاکستان د نړیوال ترانسپورټ شرکتونو د اتحادیې له رئیس سره خبرې اترې کړې دي. د ایران د استازولۍ سرپرست ویلي چې د ایران پاکستان او افغانستان هیوادونو برخلیک یو له بل سره تړلی دی. له همدې امله د خصوصي استعمالونو په پیاوړتیا او ملاتړ سره موږ کولی شو ډېری ننګونې حل کړو او د ګاونډیو ترمنځ د ګډو ګټو تعرفه زیاته کړو. په ایران کې د افغانستان سفارت سرپرست فضل محمد صفانی د ایران د تیرو ورځو د پانګونې فرصتونو په کنفرانس کې ګډون کړی دی. دا کنفرانس د ایران د لوړ پوړو چارواکو او د څو هیوادونو سفارتمانو ترسره شو او په کې 132 میلیارد ډالر ارزښت د 252 پانګونې فرصتونو څخه ترلاسه پورته شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد اغا سرافانو د اتحادیې له استازو سره په کتنه کې د مالي خدمتونو په معیاري وړاندې کولو ټینګار کړی. هغه وویل چې د ملي ګټو د بانک د مقرراتو په وخت کې وروسته خپل فعالیتونه نوموړي وویل چې افغانستان بانک ژوندې تجربه خپلو پالیسیو او مقرراتو په چوکاټ کې د سرافانو او د مالي خدمتونو وړاندې کولو ستونزې حل کړي. نور احمد زیاته کړې چې دغه بانک د افغاني ریسو په ساتلو او د اسعارو د پاچا د تصمیم لپاره د پام وړ کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اټومي ځواک لرونکو هېواد په توګه به د هند هر اقدام ته متقابل ځواب ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په هند کې ویل چې وروستۍ پیښه د خواشینۍ وړ بللې او په نهایت کې افغانستان ختیځ ګاونډي ته د هر ډول پارونکي اقدام په اړه خبرداری ورکړی. ویلي چې اسلام آباد د اټومي ځواک لرونکو هېواد په توګه به د خپلو ملي ګټو ساتلو لپاره د هند هر اقدام ته متقابل ځواب وایي. محمد اسحاق د پاکستان په اړه د چارواکو د خطرې څخه خبر ورکړ چې د دوی د پلاتفورم لاند کشمیر کې سیلانانو د ورځې په اړه وویل. او د دې لپاره په اسلام آباد کې د شوې په شان د بنسټ د یو ټکل چې هند هیڅ شواهد یا سند نه د شواهد کولای دي. د هندستان لومړي وزیر په مشرۍ د دغه هېواد د کابینې امنیتي غونډه پرون ترسره شوې چې په کې د پاکستان په وړاندې سختې پرېکړې کړې. په دغه پرېکړو کې د سند د اوبو تړون ځنډول شوی، د 18 سرحدي لاره تړل شوې او د پاکستاني وګړو لپاره د سار پالیسۍ لغوه شوې دي. همدارنګه د پاکستان پوځ سلاکارانو له ډیلي څخه شړل شوي دي او سفارتخانو ته د کارونکو شمېر هم کم شوی دی. هند د کشمیر د ترهګریزې برید په غبرګون کې یا سخت اقدامات پیل کړي دي. په همدې حال کې پاکستان عموم لوړ ته پرېکړې کړې دي او غبرګون یې ښودلی دی. پرون غرمه مهال د ترکیې په استانبول ښار کې د 6.2 درجې زورور زلزله شوې چې له امله اوسه 125 کسان ټپیان شوي دي. دغه زلزله څو ودانۍ په بشپړ ډول ټکې کړې او زرګونه ودانۍ زیانمنې شوې دي. د تر دغې زلزلې وروسته د زلزلې د نورو مسکنو د ځانګړو خبرداری ورکړل شوی دی. ورته د ځان د خوندیتوب رسنیو راپورونه ورکړي چې تر اوسه په دغه زلزله کې د اسرائیل په یو بریف کې یو فلسطیني خبریال د خپلې مېرمنې او زوی سره په شهادت رسېدلې دي. خبري سرچینو راپور ورکړی چې یو فلسطیني خبریال او رسنیز فعال د خپلې مېرمنې او زوی سره په فسیتوهان کې په مرکز کې د سویل استریشن په بریف کې اوسېدل شوی دی. سید امین ابو حسنین د خپلې مېرمنې اسما جفات ابو حسنین او د دوی لور سارا سره د غزنی په مرکز د روبلا ښار کې د الجیایا واټ په بریف کې شول. ابو د ساوس هغه د ساوس کوري د سارا د خپل چې د تیرو شلو په نوم راځي د رسنۍ په فعالیت کې ورته د ګډه په ملا سارا د امن د خپل شوري په دیا د شهادت په ځای سره د هغه پر وفاداری او د هغه د نورو شهیدانو د رسنۍ د لارې پر دوام چې کارونه دي. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غټ
سیاسی تبصرا
مرکز دې د سپورت د ځای ته باندې د تشریح په اړه شوم پر خبرې وکړم. د کړیو شرداري ومنل چې دا سیمه د جګړې نه پاتې وای شي تر ټولو بل حالت سره مخ شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د نمونې د سرویان نیټس علاقه ستاسو چې ښه پرمختګ څخه سره ورکړي چې غرني ته هیڅ بشري مرستې او د سوداګریزو توکو لیک او روم د سیمې لپاره د دې د نړۍ خبرداري ورکړه چې د بشري مرستو د بشري مرستو د نوښتګرو د سیمې له امله د دې توان د اوسو د چمبلې د پلان د شي سره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو د سیمې لپاره د نوښتګرو سوګنيستي رژيم د سوځو د ورشتو مقاله د مارچ له سره سي د اوربن تړون تر ماسو وروسته د یوازې د تسترنګ د تبرکو ورو او د ملو د نړیوالو لای تړلې بلکې پر پیلا د برخو په چیرې بیا د غزي د مشر پر کوو او د دې پر ابا او د دې پر چی لا بلې د ملګرو ګړو ته مرکو د شمیر د چا دی د خبرو شوش مېرو له مخې یوازې په دغه برخو کې د شپږو څخه زیات مشر شي د شپې دی همدارنګه په سلګونه کسانو له ناروغیو او وجې سره مستی د غزه تړون کې د سهایو د رئیس ډاکټر مروان الحمص اعلان کړی دی چې غزه د ټکیانو او ناروغانو د ټلې سي پر له حالات سره مخ ده او دا وجه د سوبنيستي تجاوز کړو د رواب او د ناروغانو د بهرنۍ درملنې لپاره د وسلو د تطبیق له امله موږ شوي دا وجه په داسې حال کې د مخبري چینړې یوازې د دې بشري ناورې په نظر سره نه کوي پر شو راپور شو په دغه چې په ورو تر په خپل خپل او خدماتو د ظالمانه مارکیټونو په عمله اوس د 2 میلیونه په داسې یو ژوند ای و نه خسته بیتون کې کابو سره تر شوې دي په کټ کې سو استراتیجی په دغه ځان د ناکامې وروستا د ولستنې په اړه په ځانګړي پر وړاندې د اړتیا فشار اچول او د امنیت ساتنې په اړه د غزي پر ټول په کې ودرو د سزا ورکړل د باندې چې لوګو شبل ګرو ملتونو د فلسطین په چارو کې په خوانی ځانګړي راپور د ریچارډ مالک په دې اړه ټینګار کړی هغه څه چې په غزه کې روان دي او د لیز د سزا د چین نړیوال قوانین ماتوي د دې کړکې چې ریښې باید د اسرائیلو په اشغالګر او تجاوزکار سیاستونو کې ولټول شي چې کلونه کلونه فلسطینیان له خپلو بنسټیزو حقونو محروم کړي دي اوس له یوه کال زیات وخت کې چې غزه په یوه لوی زندان بدله شوې چې اوس چې دوی کې له خپلو ساده بشري اړتیاوو محروم دي اسرائیلي سپتیان د کیسو لوی د خرکاس په ورسپړ کې په دې اړه لیکلي د اسرائیلو سیاستونه د غزه په اړه نه یوازې غیر انساني بلکې شرمونکي دي او نړۍ باید د دې وضعیت ته د پای ټکی تاکتی امریکا دا او دا اسرائیلو لوجیز متحدین دا اسرائیلو دا کلو وجنو او دا بشری حقونو دا قوانینو دا سفرانمونو باوجود دا یوازی دا سوگنشتی دیشن دا جنایتونو پا اڑا پوران دا چوپا دشوی بلکی دا وصلو پلگلو او دا غزت مرانگی دا فلسطینیانو دا وجنی پسیسندونو کی دا اسرائیلو دا ملاتر لالاری دا رژیم پر کلو جنایتونو کی ملگره کرده دا پرازی حال که دا چیلو دیزی نو خپل د بشري حقوقو د ملاتړ او ټول د ملاتړ شعار د ورکوي اوس د اسرائیل د جنایتونو د فاجعې کچه دومره زیاته شوې ده چې د سل وژنې تر حد رسیدلې ده په غزه کې سلګونه ماشومان د دربلنې او خوړو تر شعار له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي دي دوی هیڅ خواړه نه لري او جرمن شتون نه لري امدادي مرسته کوونکي نشته دي او پر غزي بمباري شو دوام لري د سرسلي نړیوالې کمیټې په دې اړه ټینګار کړی چې په غزه کې بشري وضعیت د یوې ټکنیچرې نقطې ته رسېدلی چې پرته له نړیوالې ټولنې د سمدستي مداخلې په نه جبرانېدونکي دي په داسې حال کې د سوینیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د چوپتیا او غیر فعال دوام به یو بشري ناورین او د نسل وژنه رامنځته کړي چې د لسیزو لپاره به د بشري حقونو د خدایانو په مخ یو تور دست پاتې شي د دې باندې پر د چې د اکتوبر د وګړسي د اسرائیلو د جنایتونو په دوام له 50000 څخه زیات فلسطینی وګړي شهید شوي دي چې ځکه چې سره مي بشمان او د دې زیات ډیر باندې دي په دغه مدونه کې د یو سر یو د زره څخه زیات فلسطینی وګړي ژوند شوي دي او په سلګونو زره نور کډوالې ته اړ شوي دي. د راپورونو مخې په فلسطین د سوداګرۍ رژیم صبر له امله د غزې زیاته برخه ړنګه شوې ده او ډېری روغتیایي او ژوندي مرکزونه هم تخریب شوي دي چې د اوس هلته لاسرسی شتون نه لري. په دې تر څنګ سوینیستي رژیم په غزه کې د مخنیوي د لړۍ په دوام کې د واکسین د پولیو ضد واکسین تطبیق لومړۍ وروسته بدله کړې ده چې سلګونه زره ماشومان د واکسین څخه بې برخې شوي دي. دوستانو اوس به خپرونې تاسې واورئ او خبرې وکړئ.
Story Palaman ke
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفات د خپل محترم انصار
عبدالمجید دورانی سره
ستوري په لمن کې سره باندې د نوي پروګرام د څلورم مطلب سره تاسو ته خدمت کې حاضر شوم چې د فارسي ژبې د مشهور شاعر سعدي شیرازي عزیزان و باید یادمان وقتم چی پدانستان جمهوری سنن سسی این دا اثار و زنگرنی تاسوکان بیانه
ایمان یو زلوی آگر تا هر کلی و ایگران و کدر منو اوریدون خوب سادی حق شاعر ده چه آثار یه تولنیز او انفرادی علی که پر جوارا او انسانی توگا سیری ده ها پا آثارو که اخلاقی انسانی او تولنیز مفاهیم پا پخپلی او ساده دول بیان شوی سادی پخپل کتاب گلستان دی پا ساده او روان نصر سرا لعبرت دکی کسی بیان دی چه هر یوی دورزنی جوان لپارا مهم درسون دا آثار نه یوازی ده ها وقت خلق بلکه راتون کو نسلون تکنی الهام بخون کی او همدارنگا ارسخت پا بوستان کتاب کے سادی دا شعر پا بنا اخلاقی اصول پاکولی او دا پومی دو ور نوال بیان کری دا سادی دا آثارو لمهم و زانگرتیا او سخجوا دا دوی سهل او ممتنع والد دا صفت په دې معنا ده چې د سادی آثار په ړومبي نظر کې ساده او روان ښکاري او هر څوک کولی شي په اسانۍ سره ورسره اړیکه ټینګ کړي. خو کله چې غواړو د هغه په څیر خبرې وکړو نو پوهیږو چې دا کار ډېر ستونزمن او تقریبا ناممکن دی. دا ممتنع والی دی چې د سادی آثار بې مثاله دي. په حقیقت کې سادی په ساده او روانه ژبه ژور انساني او اخلاقي مفاهیم لري. خو دا سادګي د کلونو تجربه او د ژبې او ادبیاتو د مهارت هغه په خورا نازک ډول د ګرامري ټکو خیال ساتي. د ژبې او ګرامر دا مهارت د سادی د آثارو د تلپاتې والي له دلایلو څخه دی. خو نور ځانګړنې هم شته چې د هغه آثار ایجاز یا خلاصه ویل د سادی د آثارو یوه بله مهمه ځانګړتیا. ایجاز په لغت کې د خلاصه کولو، لنډولو او کمولو په معنا په ادبي اصطلاح کې د ډېرې معنې راوړلو لپاره د کمو کلمو کارولو ته ایجاز وایي. په بله وینا ایجاز یعنی کمې خبرې کول او سادی له عبس عبارتونو ډډه کوي او هرې کلمې ته چې په خپلو آثارو کې کارولې ده دلیل ورته دا ایجاز نه یوازې یوازې دا چې د کلام ښکلا نه کموي بلکې هغې ته اغېزمنتیا او بلایونه ورکوي. همدارنګه ایجاز د دې سبب کیږي چې متن یا شعر له بې ځایه تکرار څخه وساتي او له دې لارې د مخاطب ذهن له ګډوډۍ څخه مخنیوی کوي او په پایله کې لیکل شوی اثر ښکلی او اغېزناک کیږي. د ساده او زړه راښکونکې ژبې کارول د سعدي د اثارو یو بل خصوصیت دی. دا سادګي د دې سبب کیږي چې د هغې شعرونه او مضمونه د ټولنې ټولو برخو لپاره د پوهېدو او کارولو وړ دي. هغه د کلمو په غوره کولو کې په احتیاط سره او د ژبې په ښکلا باندې په تکیه کولو سره خپلو لوستونکو ته یو روښانه او څرګند پیغام رسوي. په حقیقت کې سعدي توانېدلی چې د شاعرانه انځورونو او ښکلو استعارو په کارولو سره پیچلي اخلاقي او فلسفي مفاهیم د پوهېدو وړ او په زړه راښکونکي ډول
dediğim yoktu ve ne için yaşadığını bilemiyordum.
عزیزان و خاطر برخی که مو د سعدی شیرازی تا اثار یا شیرازی مهم و زنگردی ها و شیرش آقا بقرا خاطر برخی که با هم د سعدی شیرازی تا اثار و شیرون نور زنگردی ها بیان کن هم ز هم د سعدی پا اثار و که یک زنگردی زیدی ده حقا تنز ده جوان و حیات لروب شخص ده شرف صاحب او زده تنز پمرست خپل کلام تیز او زون کنیدی ده سعدی تنز یادول ده زخم فرسن مرکن بردیک تنز ده سعدی اثار و ده جواروالی او اغزمت نوران ده سعدی تنز نه یوازی ده مخاطب ده خندورو او تفریح لپاره ده بلکه ده تولیز و اخلاقی و سیاسی انتقادونو ده بیانورو لپاره یو ابزار د سعدی د طنز زیاتره برخه یې انتقاد کړې. هغه د طنز په مرسته شکل کې د ناوړه چلندونو ریا، ظلم او بې عدالتۍ نقد کړی. د هغه طنز معمولاً تیز او چچونکی او موخه یې د وجدانونو راویښول او د ټولنې اصلاح کول. سعدی په خپلو اثارو کې د انسانانو د اخلاقي کمزورۍ نقد کړی. هغه د طنز په مرسته ریا، حسد، ځانغوښتنې، غرور او نورو ناول صفتونو ته اشاره کوي او هڅه کوي چې لوستونکي د خپلو چلندونو اصلاح کړي. د سعدي طنز معمولا ظریف او ځیرک او په مستقیمه او ښکاره توګه نه بیانېږي. هغه په هوښیارانه ډول د کلمو او جملو په کارولو سره خپل هدف په داسې ډول بیانوي چې خوندونکی او هم فکر راپاروونکی. د سعدي د اثارو یوه بله مهمه ځانګړتیا د شاعرانه انځور جوړول دي. سعدي په خپلو شعرونو کې له استعارو، تمثیلونو او مختلفو ادبي برخو څخه د مفاهیمو د بیان لپاره کار کوي. د سعدي په شعرونو کې انځور جوړونه یو له هغو مهمو عواملو څخه دی چې د هغه اثارو ته روح او دا د لوستونکو لپاره ملموس او زړه
راښکون.
سعدي په ځانګړي مهارت سره د انځور جوړونې له مختلفو عناصرو څخه کار اخلي څو انتزاعي مفاهیم فاصلي او د پوهېدو وړ شکل کې لوستونکي ته
ای ایمانی دارم
صادق کلاب سرلنه
صبر به نمازیت
یه ولن سان جانشو هیچی دنورو در آفق
محبت
او کلاب در عاشق ازره دبری پیغمبر صبر سو ده چشف اولاد احساسی او نهان دل
صبر چشف
هغه په دې ډول په هنرمندانه توګه اطاعت دې صبر به ګناه ترک او د خپلو اثارو در وسطون کې په خپلو انځورونه سعدي شیرازی د خپلو شعرونو په انځورولو کې انساني جزئیاتو ته هم ځانګړې پاملرنه کوي. هغه د انسانانو د څېرې، حرکتونو، جامو او نورو ظاهري او باطني ځانګړتیاو په دقیق توصیف سره د لوستونکي په ذهن کې ژوندي او رښتیني انځورونه رامنځته کوي.
تهران رادیو مینوالو لکه څنګه چې پوهیږي د دغه ایرانی ادیب آثار په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي او سعدي د نړۍ په مختلفو برخو کې مشهور او پیژندل شوی دی. بې له شکه هغه څه چې د مختلفو خلکو په منځ کې د دغه ادیب محبوبیت رامنځته کړی د هغه د آثارو له ځانګړتیاو څخه سرچینه اخلي. د سعدي په آثارو کې وړاندې شوي مفاهیم نه یوازې د ایرانیانو لپاره بلکې د نړۍ د نورو خلکو لپاره هم د پوهېدو وړ دی. د همدې عمله کولی شو د مفاهیمو نړیوالتوب د سعدي د آثارو د یوې بلې ځانګړتیا په توګه د مفاهیمو نړیوالتوب د سعدي په آثارو کې یوه مهمه ځانګړنه چې د دې لامل شوي چې د هغه آثار د پیړیو په اوږدو کې نه هم د پام جنانی او استقبال ورد او پبیلا بیلو جبو ترجمه شد. دا نړیوال توب لدی عمل دی چې سعدي هغو موضوعاتو ته پاملرنه کړې چې په هر وخت او هر ځای کې د انسانانو لپاره ممکن دي او له انساني فطرت او سرشت سره تړلي دي. مینا، اخلاق، عدالت، حکمت او انسانیت هغه موضوعات دي چې سعدي ورته په خپلو آثارو کې پاملرنه کړې. دا موضوعات د نړۍ د ټولو خلکو او په ټولیزه توګه د ټول بشر لپاره د پوهېدو وړ دي. د بلې خوا دې موضوعاتو ته پاملرنه د لرغوني وخت څخه تر ننه پورې د بشریت لپاره مهمه ده. د همدې عمله د سعدي کلام یو آشنا کلام دی ځکه چې هغه په خپلو آثارو کې داسې موضوعاتو ته اشاره کړې چې په انساني فطرت کې جلا دی. هغه موضوعات چې په هر وخت او هر ځای کې د انسانانو لپاره مهم دي او د دوی له فطرت، ارزښتونو او د ژوندیو تجربو سره تړلي دا ځانګړتیا د دې لامل شوې چې د سعدي آثار د پیړیو په اوږدو کې لا هم د پاملرنې او استقبال وړ وګرځي او په بېلابېلو ژبو وژباړل شي.
Zira İstanbul'u benimseyen bu insanlar, maddi yaşamın gürültülerinden ve geçici zevklerinden uzak bir şekilde derin bir huzura kavuşmuş ve ruhsal ve manevi ihtiyaçlarına yaklaşmıştır. Rahat suresinde şöyle geçiyor.
Azizanım da iman edenler
ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükun ettirilmemiş. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla
uzatabilir. Ruh ramak
soyundan yine akıllar bir zevkle İslam'ın icabını koyuyor. Ve bu konuda ilginç bir tabiri kullanarak şöyle diyor. Başörtümü başıma koyduğunda Allah Teala'nın o beni gördüğünü ve başıma rahmetini yağdırdığını hissediyorum. Çünkü İslami davranışların ve İslam dininin vurguladığı beyanlar da Amerika'nın dostluğu için bir örneği olabildi. Onları da yeni bir hayata davet edebildiğim için çok mutluyum. Gerçekte batılı ülkelerde
bayram fiyde nakaşı tarih.
Ülkelerine uyarsa başkaları için bir örneği oluşur.
Yeni gidiyor ki bir yolun ilgili olarak için ve daha inmişti ihlas kulağımız bekliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti Müzesi.
دوستان اوس موده مخکې د تهران د نګارستان د موزیم په وخت کې د ایران د تاریخي کلتورو انځورګرۍ په عنوان سره د حجت شو کې بعد آثارو ارزونې وموندل. په دغې غونډې کې د دغه هنرمند د نقاشیو ځانګړنې وارزول شوې او د هغه د ځلاند او ښایست د بیا ځلول لپاره یې قدردانی وکړه. مجد شکریباد ایران نقاش او کمرمین په 1983 لمریز کال کې د ایران په ګورګان ښار کې زیږیدلی. د هغه پلار یو نقاش او انځورګر و او په ګورګان ښار کې لومړنی الکتریکي انځورګري تاسیس کړه. په دې توګه حجت هم له ماشوموالي څخه له نقاشۍ او انځورګرۍ سره اشنا شو. شکیباد ښوونځي پړاو په ګورګان کې تیر کړ، بیا په تهران کې هنرستان ته ولاړ. هلته مقیمي تبریزی او غلام حسین دینامی پسیر د استادانو تدرزلاندې زده کړې. له دې وروسته هغه د تهران پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې د یو تومانی نوټ یا کرنسۍ په اړه د هغه په یوې نقاشۍ انځورونې کې شکیبا ملګرتیا اسلامی جوڑا چی